اخیستل کېده. د وخت ستر حاکمان او جایگیرداران هم دلته وو او له ډېره ورایه به دغې کلا خپل غرور ښکاره کوه. مګر اوس د یوې یتیمې په څېر ریښې ریښې ګریبان پرته ده. اوس یې غرور غورځنګونه نه کوي ځکه چې اوس پکې هغه پخواني شاهان نه اوسي. اوس د مرګ لږ وخت سره مخ ده. موږ نننی ژوند په شیبو کې خپرونه د بوست تاریخي او لرغونې کلا ته ځانګړې کړې. راځئ وږمې رشیدې ته غوږ شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پخوانیو شاهانو د بخت او تخت هغه مرکز چې د بوست کلا په نوم یادیږي، هر مازدیګری د هلمند باد له دیوالونو سپیری دوری پورته کوي. نه اوس هغه پخوانی شاهان شته او نه هم هغه کاروانونه چې باج ورکړي. د کلا لوی لوی دیوالونه نړېدلې ښکاري، یوازې ځینې برخې جوړې او نور ټول د خاورو غونډې شوي دي. خو بیا هم یوه دروازه لري چې څو تنه پولیس یې څوکیداری کوي. په دې وروسته وغږیږو چې د بوست تاریخي کلا د وخت له کومو تړکونو راپاتې ده. اول به د هلمند له اوسیدونکي وحید الله الفت څخه د دغه کلا د عمومي وضعیت په اړه واورو.
دا کلا نه یوازې د افغانستان بلکې په نړیواله سطح باندې د تاریخ په برخه کې ډیره مهمه کلا ده. دا د تجارتي مقصد لپاره جوړه شوې ده. دلته دوه برخې وي، یو بوست کلا او یو لشکرګاه. څه خپل ورته وایي کله لشکرګاه موږ ترجمه کو پښتو ته، نو پوهیږو چې د لشکر ځای چې هلته به لشکر اوسېدل. دا ساحه تقریبا د شلو نه تر څلوېښتو کیلومتره مربع او پورې مساحت دا ټول لري. ولې خپل قلعه سې کوم ځای کې موقعیت لري؟ دا قلعه تقریبا یو کیلومتر مربع ساحه شاید په بر کې ونیسي. چې دغې شاوخوا ډېر جګ دیوالونه چې پنځه شپږ متره دغه جګوالی ده، او دغه پرېړوالی تر دې حده پورې کېدای شي حتی موټر، ګاډۍ یا بل څه پرې باندې لاړ سي. کله چې موږ د قلعه خواته فعلا د لشکرګاه له خوا نه ځو، په لومړي سر کې موږ ته کیڼ لوري ته د بست هوایي ډګر ده چې نوی جوړ سوی ده او هغه پوخ سوی ده. او له دې نه څه وړاندې کله مخکې ځو، موږ دوه برخې وینو. یو ښي لاس ته نړېدلې دیوالونه او قلاګانې دي زړې، او کیڼ لاس ته زراعتي ځمکه ده چې کیڼ لاس ته د ارغنداب رود موقعیت لري او ښي لاس ته د هلمند سیند ده.
لیکوال او څېړونکی ګل رحمان رحماني مو په دې اړه غږولی. نوموړي د بست کلا پر تاریخ یوه څېړنه هم کړې ده چې له څېړنو څه جوته شوې له هغه به یې واورو.
د بست کلا هم یو د دغه اثارو څخه ده چې شاید ګڼ خلک ورسره آشنا وي، ځکه چې د افغانستان په بانکنوټ باندې هم د دې یو تصویر شته دی. که د دې کلا تاریخي شالی ته لاړ شو، په دوو روایتو کې یو روایت دا دی چې دا د اسلام نه مخکې جوړه شوې وه او تر اسلام مخکې ډېره لرغونتیا نه لري. خو بل روایت دا دی چې د حضرت مسیح علیه السلام نه درې زره کاله وړاندې، یعنی قبل الملاد کې، دا جوړه شوې وه. د نوشیروان پاچا په وخت کې د ده یو وزیر و چې عموماً د کلتوري چارو د نورو مسؤلیت پر غاړه درلود چې بستک نومېده. بستک یا بستک هغه کس و چې د دې کلا د جوړولو مسؤلیت ورسپارل شوی و. هلته که څه خپله زمانه کې دی هغه خپل شاید دومره تاریخي ارزښت نه درلود. هلته تر ډېره پورې هغه زور چې و یا مرکزیت چې و د دې اقتصادي اړخ و چې کاروانسرایونه به مثلا د افغانستان د لارې تلل، د منځنۍ اسیا نورو هېوادونو ته، چین ته، په ځانګړي ډول د ورېښمو لار او دغه نور کاروانونه یې دې سره ملګري کېدل او دې نه یې د مزای جوړولو. او بله، د تاریخ په اوږدو کې د دې موقعیت ورانېدل چې تاریخي روایتو کې وایي چې دا تقریبا درې ځله یو ځل ورانه شوې ده.
ښاغلی رحماني وایي چې د دې محل نړېدلې کلا به زرګونه کاله پخوا ډېرې شپې د موسیقۍ په سره او تال کې ډوبه وه، او د وخت شاهانو په ډېرو ښو رنګونو سره راښکلې کړې وه. نوموړی د جوړښت په اړه وایي،
د دې د جوړښت په اړه ویل کېږي چې دا تر ډېره تر ځمکه لاندې ساحه کې جوړه شوې وه. یعنی تقریبا یو کاروانسرای و چې د پوځیانو خونې وې، امبارونه وو، د امیرانو د استوګنځایونه پکې وو. د دروازه د سردار محمد داود خان په وخت کې بیا رغول شوې وه، او لکه څرنګه مې چې وړاندې ویل، دا تر ځمکه لاندې ده. او همدا اوس هم پکې د آسونو د تړلو ځایونه چې پخوا به ورته طبیلې یا طویل خانې ویلې، هغه هم پکې فعالې دي. او په سر باندې یو ځانګړی تخت یا د ناستې ځای لري چې دغه امیران یا مسئولین ور باندې کېناستل، لطمن د تفریح او د خبرو اترو لپاره، یا به مثلا رسمي یا غیر رسمي ډول کارول چې تر اوسه هم پکې دغه ځانګړتیاوې موجودې دي. اوشته
دی وایي چې د پښتني کلاسیکو شفاهي اماسي ادبیاتو له مخې داسې څرګندېږي چې بوست په خپل وخت کې دوی دروازې درلودې، چې یوه یې د هلمند سیند لویدیځې خواته چې لارې د بوست څخه زرنج ته تللې وه پرانیستې وه، او بله دروازه د کلا ختیځ خوا کې وه چې دا لار بیا د بوست څخه د پنجوایی او هند په لور تللې وه. د هلمند اوسیدونکی وحید الله الفت په دغه تاریخي کلا کې د یوه تنور یادونه کوي، او د دغه تنور اړوند یوه فولکلوریکه کیسه هم بیانوي.
تنور غوندې یو څه دی چې جګوالی تقریبا شاوخوا شاید 15 متره پورې ورسیږي. د دې پاک لبانې داسې ویل کېږي چې پخوا دلته کومه بیبي یا څوک وداسې ده چې هغوی په دغه تنور کې ډوډۍ پخوله، قلا کې څوک اوسېده د هغو کسانو لپاره دا ډوډۍ پخوله. داسې ویل کېږي چې پخوانی خلک ډېر جګ جسمونه دوی درلودل، ډېر غټ وو. همدا شاوخوا ساحه کې چې څوک میشته وو د همدغه ساحې نه به دې ورته ډوډۍ پخوله. اوس که ورداخل سو هغه تنور شکله ده او سر یې هم خلاص ده، تر څنګ یې دغه دروازه چې ورداخلېږي ده هم لکه هغه د تنور مورې نه وي، څوک ورداخلېږي دغسې یو شکل سره دروازه لري. طبیعي ده که چېرته هغه خلک دومره غټ جسامت ولري نو کېدلی شي دا به یو تنور وي او له همدې نه به یې په همدې شکل سره استفاده کوله.
دی د بست د تاریخي کلا د داخلي ودانۍ په اړه وایي چې اوس ډېره تخریب شوې ده. دا چې څه ډول وه نوموړي وویل.
اصلی قلعه چې بست قلعه ورته وایي هغه په همدغه تپه کې موقعیت لري. کله چې دې ته وروخیژو تقریبا دا تپه به شاوخوا 50 متره جګوالی شاید ولري. تپې ته چې کله وروخیژو هلته موږ د یو کوهي په شکل سره ډېر غټ کوهی ده، تقریبا د 10 متره مربع روشنداز په شکل سره دا جوړ شوی ده او بیا د دې شاوخوا لاندې لاړ شو تقریبا پخوا داسې ویل کېږي دا اووه طبقې وو. په همدغه تپه کې لاندې دا کیندل شوی و. دا اووه تپې په ډېر مهارت سره په حساب هغه مهارتونه چې کوم د ساختمانونو جوړېدلو کې استفاده ترینه کېدله هغه په همدې ترینه استفاده شوې ده. نو دې ته چې کله لاندې وګورو موږ فعلا څلور منزله مشاهده کولی شو. ولې څلورم منزل هم یو څه ډک شوی ده. لومړی ځل لپاره نظامي کسان چې په دې محل کې اوسېدل که کله ناکله مثلا په دې باندې محاصره سي یا دوی یا مثلا که بل مشکل سي د همدغه قلا لاندنۍ برخه کې ویل کېږي چې د هلمند سیند ته لاره جوړه شوې وه. له همغه ځای نه به د اوبو د راخیستلو امکانات وو ځکه دوی به نوره غذا درلودله. دا پلان یې درلود چې په میاشتو میاشتو که چېرته موږ محاصره سو نو بیا به د همدغه اوبو نه موږ استفاده کوو او هغه به راخلو. ولې موږ به دښمن نه وینې نه به مشاهده کوي. او یو بل روایت دا د همدې قلا نه تقریبا په 30-50 کیلومتر کې شاید مخطر قلا په نامه سره یو بل څه کله موږ د لښکرګاه ښار نه د قندار لورې ته ځو، قندار دورایي طرف ته یو بله قلا مشاهده کوو. ویل کېږي چې دغه بست قلا او د مخطر قلا ترمنځ یو تونل و. او یو بل پلان دا و په هغه وخت کې چې کله مثلا دا ځای محاصره کېږي د دغه لارې نه به دا موږ هغه ساحې ته باسو. مخطر قلا پورې دا یو تونل و.
اوریدونکو د یادې کلا یوه ډېره مشهوره فولکلوریکه کیسه هم موجوده ده. وای چې د نوشیروان په وخت کې د بست دروازه جوړه شوې وه. په دې کې یو زنځیر و چې خلک به راتلل، دا به یې شرنګاوه او د عدل غوښتنه به یې کوله. یو وخت یو خر راغلی و چې ځان ورسره وموښي. زنګ وهل شوی و. پاچا چې خبر شو چې خر راغلی دی، پاچا خر وکړ چې ډېر ډنګر دی. د هغه څښتنې پیدا کړ او ورته ویې ویل چې دې خره عرض کړی دی. هغه ته یې وویل چې ته به خره ته ښه خواړه ورکوي ځکه دا یې حق دی تر څو له دې حالته ووځي. د بست پر تاریخي او لرغوني کلا د وخت ډېر تړاکونه تیر شوي، خو نږدې تیرو شویو تړاکونو یا څیره بیخي بدله کړې ده. بیا هم وحیدالله الفت
په دې ځای کې سکندر مقدونی همدارنګه علاءالدین جهانسوز او چنګیز او تیمور لنګ دې څه کلام لیکلي دي. قلا ته سخته ضربه اړولې ده. ولې سلطان محمود غزنوي او د ده اولادې شاه محمود خان او نورو دا بیرته بیا ترمیم کړې ده او دا ترمیم په اساس باندې داسې دا تر اوسه پورې رسېدلې ده. خو په اوس مهال کې که زه ووایم چې هغومره به هغه بادشاهانو څومره ظلمونه په هغه وخت کې کړي دي هغومره به نه وه تخریب شوي. ولې اوس ډېر د تخریبېدو په حال کې ده. دولت او نړیوالې ټولنې تاریخي ابداتو د کوم سازمانونه چې دي که یونسکو ده که نور ده هغوی دې ته زیات توجه نه ده کړې. امکان د دې شته ده چې په 10 یا 15 یا 40 کالو کې دا قلا مکمله تخریب شي.
سید احمد هیله من چې په ځلونه ځلونه دغې کلا ته تللی خوشي نه ښیي چې دا کلا په بشپړه توګه د له منځه تللو لګواخ سره مخته. دی وایي هغه تاریخي کلا چې له نوشیروان څخه نیولې تر سلطان محمود غزنوي پورې شاهان پاتې شوي اوس مهال د چرسیانو او پوډریانو د نشې ځای دی.
دولت د نه پاملرنې له لاسه هلته پوډریان دي، چرسیان دي، هلته ببست کلا کې اوسي او ورې ژوند کوي. نو دولت څخه مو هم دا غوښتنه د هلمند خلکو چې د بست کلا ته پاملرنه وکړي او دا خلک دغه پیسې واخلي.
د چې د دغه کلا د جوړېدو په برخه کې تر اوسه څه شوي د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس مظلوم یار سره مو خبرې کړي. نو موري وویل
دغه څو اپټې مخ کې خپل د جناب والي صاحب د ولایت د مقام د طرفه ورګانای محل ته د کلای بوست او دغه د مشهور شش د جوړېدو وړاندیز شوی دی. همدارنګه موږ څو ځله د خپل وزارت د لارې یونسکو ته اسیسکو ته د متحده ایالاتو د سفارت فرهنګي برخې ته او د فرانسې د هیواد فرهنګي برخې سره رابطې کړي دي. مخکې به هغوی موږ ته ناامنۍ بانه کوله. لیکن په دا اواخر کې د ولایت د مقام لخوا هغوی ته اطمینان ورکول شوی دی چې د کلایبوس په سیمه کې امنیت سل په سل کې تامین دی. هغوی وعده کړې ده چې موږ په نږدې راتلونکو کې د فرانسې د هیواد او د متحده ایالاتو یو ګډ هیات هلته سیمې ته لیږو او بالاخره د کلایبوس او شاوخوا تاریخي ابداتو د بازسازۍ کار شروع کوو.
مینوالو نسویل کیږي چې دغه کلا د وخت ډیر نه کړدی زغملی پسلګونه څه چې په زرګونه ککرۍ پکې خاورې شوې دي خو لا هم نیمه ورانه شوې تنه ولاړه ده. دا هم باید یادونه باسو چې په هلمند کې د بوست کلا سربیره د موسی کلا، څاروان کلا، زمینداور او د سینور تاریخي ځایونه موجود دي چې تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د تاریخي او فرهنګي میراثونو د پاملرنې او ساتنې په هیله نننۍ خبرونه هم دلته پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼې هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواسوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 41 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. د خدای په امان.
مکوا